द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 8مه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکایي صدارتي انتخاباتو کې په غیر رسمي ډول اعلان کل شوی ګټونکو امیدوار جو بایدن په خپل اولنۍ وینا کې ویلي هغه به ټول ملک رایوځي کوي او امریکا به په ټوله نړۍ کې یو ځل بیا د درناوي وړ ملک جوړوي د امریکي اتحادي ملکونو برتانیې فرانس جرمني یورپی یونین افغانستان او هندستان په شمول د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو جو بایدن او کمالا هیرس ته د امریکي صدارتي انتخاباتو ګټو باندې مبارکي ورکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ملک اپوزیشن مشرانو د امریکي نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن او نائب صدر کمالا هیرس ته د مبارکي پیغامونه ورکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جو بایدن ته باور ورکړي چې ملک په د امریکای سره په ګډه افغانستان او سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره خپل کوششونه جاری ساتي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکای صدارتي ټاکنو کې په غیر رسمي توګه باندې اعلان کړل شوی ګټونکو امیدوار جو بایدن په خپل اولنۍ وینا کې ویلي هغه به ټول ملک رایوځي کوي او امریکا به په ټوله نړۍ کې یو ځل بیا د درناوي وړ ملک جوړوي د خالی پښپا د لبیر ریاست کې د منتخب نائب صدر کمالا هیرس سره یوځای ولسی غونډې ته په خپل بیان کې جو بایدن وویل دا د امریکای د رای یوځای کولو وخت دی او زیاته کړي دوی به اختلافونه هیروي او د امریکای لپاره به په شریکه کار کوي نوموړي د وینا په وخت خپل مرستیالي کمالا هیرس پر یالي توپ ته په اشاره وویل د سویلي ایشیا د یو کډوال لور د هواد اورنې مرستیاله صدر و ټاکل شو او اوس د نسل پرستۍ د ختمېدو وخت دی ونډې ته په وینا کې کمالا هیرس وویل په صدارتي انتخاباتو کې امریکایانو د یو نوي دور شروع کړی او دا چې د ټولې نړۍ امریکې ته سترګې وي نوموړي وویل هغه به د ملک د دغه لوی څوکۍ لپاره ټاکل شوی اولنۍ ښځه وي خو اخري به نه وي امریکایي میډیا تېره ورځ اټکل کړو چې د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن د کال 2023 صدارتي انتخاباتو ګټونکو امیدوار دی او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته د یوې سختې مقابلې وروسته ماته ورکړې مطبوعات وایي جو بایدن په پنسلوینیا ریاست کې د ټرمپ نه په زیاتو رایو اخستلو د دغه ریاست 40 الیکټورل ووټونه ګټلي چې ورسره یې ټولې رای 273 ته رسیدلې وروسته د نواډا ریاست ګټلو سره د جو بایدن د الیکټورل ووټونو شمیره 278 رسیدلې د امریکایي صدارتي ټاکنو ګټلو لپاره یو امیدوار ته د 538 الیکټورل کالج په ووټونو کې 278 الیکټورل ووټونه پکار وی د نتیجو تر اوسه پورې په سرکاري توګه باندې تصدیق نه دی شوی او په عدالتونو کې چیلنج کېدی شي خو تمه لرل کېږي چې نتیجې به تازه پاتې شي د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکای نوی منتخب شوی صدر جو بایدن او نائب صدر کمالا هیرس ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي د امریکای اتحادي ملکونو برتانیې فرانس جرمني یورپی یونین یوکرین پاکستان افغانستان او هندستان په شمول د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو جو بایدن او کمالا هیرس ته د امریکای صدارتي انتخاباتو ګټو باندې مبارکۍ ورکړي د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو ویلي د بایدن او کمالا هیرس انتظامی سره یو ځای کار کولو ته سرګی پلار دی د جرمني چانسلر انګل مارکل د خپلې مبارکۍ په پیغام کې د جرمني او امریکای د تعلقاتو ستاینه کړې او ویلي چې دواړه ملکونه د یو بل سره نه ختمیدونکي تعلق لري کچري دوی د خپل وخت د لویو چیلنجونو مقابله وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د امریکای نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن او د هغه مرستیالي کمالا هیرس ته مبارکۍ ورکړې او ویلي افغانستان د امریکای سره په یو شمېر میدانونو کې د تعلقاتو نور مضبوطولو ته هیله مند ولسمشر اشرف غنی په ټویټر د خپل مبارکۍ پیغام کې لیکلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي او افغانستان کې د امن ټینګښت په هڅو کې به امریکا خپل رول ته دوام ورکوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول د ملک اپوزیشن مشرانو د امریکای نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن او نائب صدر کمالا هیرس ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن ته باور ورکړی چې ملک په د امریکای سره په ګډه افغانستان او سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره خپل کوششونه جاری ساتي. د مبارکۍ په خپل پیغام کې عمران خان ویلي، د نوي ټاکل شوي صدر لخوا د جمهوریت په حق لا د نړۍ د مشرانو غونډې ته انتظار کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي لور او د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز هم جو بایدن ته مبارکي ورکړې. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې ژوند کوي، هیله ښکاره کړې ده چې د جو بایدن په مشرۍ به د امریکې او پاکستان تعلقات مضبوط شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بوټو زرداری هم جو بایدن او کمالا هیرس ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي او ویلي چې د امریکې صدارتي انتخابات به په نړۍ کې د خلکو جمهوري خواهشونو مضبوطولو کې ښه کردار ولوبوي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د ډیموکرات پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن په حواله سره اټکل کیږي چې د امریکا د 3 نومبر د انتخاباتو نه څو ورځې پس چې د ووټونو د شمارلو عمل سرته رسیږي، نو ښکاری داسي چې هغه به د امریکا راتلونکي نوې صدرې. د امریکا پخوانی نائب صدر جو بایدن د خالی پښپا د ډیلاویر ریاست ویلمنگټن نه په خپل وینا کې قوم ته وویل چې هغه امریکایان تقسیمول نه بلکې یو ځای کول غواړي. په خپل وینا کې جو بایدن لکه د خپل پخوانی ویناو په شان یو ځل بیا دغه تکرار کړل چې وخت راغلی دی چې سختګیری پرې خودلې شي او یو بل تخوا کې خودلې شي. بایدن په خپل پلویانو هم غږ وکړو چې هغه خلکو ته د ځان رسولو کوشش وکړي چې چا هغه ته ووټ نه ورکړي. بایدن په خپل وینا کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پلویانو په اړه کې هم وویل چې هغه پوهیږي چې هغه به ډیر مایوسی. په دې حواله سره نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې شعیب زاده وړاندې کوي.
په امریکا کې په صدارتي ټاکنو کې په غیر رسمي ډول بریالی اعلان کړل شوی جو بایدن د خالی پښپا خپل لومړی وینا کې ویلي هغه به خلک وشي نه بلکې را یو ځای کوي به او امریکا به ټول نړۍ کې یو ځل بیا د درناوي وړ هیواد جوړوي. ډیلاویر کې ولسی غونډې ته خپل وینا کې جو بایدن وویل دا د امریکا د رایو کولو وخت دی، د سیاسي تړون نه بالا د هیواد لپاره کار کیدی شي، ځکه نو اختلافات به هیرو او په ګډه به د امریکا لپاره کار کوو. بایدن زیاته کړه وخت راغلی چې سخت بیانونه پرېږدو، حالات ښه کړو، یو بل بیا وګورو او یو بل ته غوږ ونیسو. هغه په خپلو پلویانو غږ وکړو چې مخالفینو ته باید د دشمن په څیر ونه ګوري او وی ویل هغوی هم امریکایان دي، باید د امریکایانو په څیر ورته وکتل شي. نوموړي په خپلو پلویانو غږ وکړو چې هغه چا ته ځان ورسی چا چې مالا ووټ نه دی راکړی او د صدر ټرمپ د پلویانو مایوسی هم ومنله. بایدن ویل ما په خپل سو واره ماته خوړلې خو اوس راځي چې یو بل موخه ورکړو. د خپل وینا په محل د خپل مرستیاله کمالا هیرس بریالیتوب ته په اشاره کې هغه ویل د سویلي ایشیا د یو کډوال لور د هیواد لومړی مرستیاله صدر وټاکل شو، اوس د نسل پرستۍ د ختمېدو وخت دی. هغه ویل من زمانه طبقه د ملا د تیر حیثیت لري او دا با لا پیاوړی کوي. د کرونا وبا په حق له جو بایدن خپل وینا کې اعلان وکړو په دغه وبا د قابو موندلو په غرض به د ډاکټرانو او ساينس پوهانو یو ډله د دوشنبه په ورځ اعلان یې. د امریکا جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې د کرونا وایرس سره د مړو شو کسانو شمیره 2,50,000 تر رسیدلې او 9.8 میلیونه خلک پرې اغیزمن شوي دي. غونډې ته په وینا کې کمالا هیرس وویل د جمهوریت پالنه هڅې او قربانۍ غواړي او د میرمنو مننه چې موجوده نسل ته لاره هواره کړه. هغې ویل په ټاکنو کې اچول شوې هر یو رایې شمیرل شوې ده او امریکایي ولس د هیلې، یووالي او سپېڅلتیا انتخاب کړی دی. کمالا هیرس زیاته کړه زبا د څوکۍ ته را رسېدلې لومړۍ میرمن یم خو اخرې بنه یم. هر وړه ماشومه چې موږ دا وښویني دا ګوري چې دا هیواد د موخو هیواد دی. د امریکایي مطبوعاتو تر مخه جو بایدن د یوې سخت مقابلې وروسته د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید صدر ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړې. د امریکا په 528 الیکټورل ووټونو کې جو بایدن 2.3 ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي اعلان وروسته په ګرد امریکا کې د جو بایدن پلویانو خوشحالي منځلي او په ویلمنگټن کې دغه پلویانو بیا په خپلو ګاډو کې په ناست هارنو نو وهلي او په لارو کوڅو کې ګرځېدلي. په واشنگټن کې بیا د وایټ هاوس مخې ته خلکو ګډاګانې کړې او سندرې ویلي. کله چې د امریکا په مطبوعاتو د جو بایدن د ګټې غیر رسمي اعلان کېدو صدر ډونالد ټرمپ د واشنگټن سره نږدې د ګالف لوبې میدان کې وو. په دغه مطبوعاتو کې د صدر ټرمپ حمایت کوونکي فاکس نیوز هم وو. د صدر ټرمپ د کمپاین ډلې سمدستي یو بیان خپور کړ او دغه غیر رسمي اعلان یې رد کړ او زیاته یې کړه چې دغه فیصله به په عدالتونو کې چیلنج کړي. په دغه بیان کې راغلی موږ ټول ته معلومه ده چې جو بایدن ولې په تادی کې په دروغه د ګټون کې اعلان کړي او ولې د هغه د میډیا ملګري د هغه مرسته کوي. دوی نه غواړي چې رښتیا ښکار شي. حقیقت دا ده چې دا انتخابات لا ختم نه دي. تر اوسه لا د جو بایدن د ګټې اعلان د کوم یو ایالت لخوا نه دی شوی. په پنسلوینیا کې د مثال په توګه زموږ قانوني ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د ووټونو د شمارلو پروسه وګوري. قانوني جایز ووټونه به دا فیصله کوي چې څوک صدر دی. خبرونه او میډیا نه بیان کې وړاندې ویل شوی د ګل دوشنبه د ورځې نه به زموږ د کمپاین ډله په عدالتونو کې زموږ قضیه وړاندې کوي چې معلومه کړي چې د انتخاباتو قانونونه په سمه توګه کارول شوی. امریکایان د رښتینی ټاکنو حق لري. د دې معنی دا ده چې ټول جایز ووټونه وشمارل شي او غیر قانوني ووټونه حساب نشي. دا یوازینی لار ده چې دا خبر یقیني شي چې ولس په انتخاباتو پوره باور لري. د دغه بیان په اخر کې راغلی چې جو بایدن سپټول غواړي. زبتر هغه په آرام نه کینم تر سوچ امریکایانو ته ایماندار ووټونه نه وشمارل شي. د کوم چې دوی حق لري او دا د جمهوریت غوښتنه هم ده. د ډیموکرات ګوند د جو بایدن د ګټ سره صدر ټرمپ په 13 لسیزو کې د امریکا دریم داسې صدر شو چې د 14 کاله صدارت وروسته په دویم ځل د صدارت ووټونه وبایلل.
دا د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. د امریکا نوې منتخب صدر جو بایدن د امریکا په سیاست کې تقریبا د 50 کالونو زیات وخت اړولې ده. هغه د نن نه 14 کال مخکې د نائب صدر خپل څوکۍ پرې خو دی او موجوده انتخاباتو کې د هغه کامیابی د هغه د سیاسي سفر تر ټولو غټه کامیابی بلل کېږي. نور تفصيل د جو بایدن په حواله سره د وایس اف امریکا په ریپورت کې شهزاده ناورو.
په امریکا کې د انتخاباتو نتیجې په یو څو ایالتونو کې پاتې وې. موجوده صدر او د هغه پلویان وای ووټونو کې ګډوډې شوه او زیاتې کې د شې د انتخاباتو نتیجې بل شان شي. خو تیر ورځ چې کله په امریکایي مطبوعاتو کې د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن په لوی شمېره کې د انتخاباتو ګټلو اټکل وشو نو هغه د خپل بریا اعلان او په سیاسي توګه تقسیم هیواد یو کولو هڅه وکړه. هغه ټولو چا چې صدر ټرمپ له ووټ ورکړې زنن شپه تاسو په مایوسۍ پوهیږم. راځي چې یو بل یو موقع ورکړو. انتخابی کمپاین په محل صدر ډونالد ټرمپ زیات زور په امنیت او ټولنیز ناقلاری ورکړیو خو جو بایدن په صدر ټرمپ نیوکه کولې په کومه طریقه چې کرونا وبا ته ځواب ویلو. صدر ټرمپ په انتخابی نظر پوښتنو کې ورسته وو خو په میشیګن، ویسکانسن او هغه ایالتونو کې لوی انتخابی جلسه وکړي چرته چې خلک تقسیم وو. بایدن د اتو کارو لپاره د پخوانی صدر باراک اوباما نائب صدر وو او د هغه په انتظامیه کې مهم رول لرلو. د هغه په مقابله کې صدر ټرمپ چې په کال 2014 کې صدر منتخب شو نو هغه سیاست ته نوی راغلیو. بایدن یو تجربه لرونکی سیاست مدار چې په انتخابی کمپاین کې دغه تجربه عملی کړه. جو بایدن د یو کم دیرش کالو په عمر کې په لومړي ځل د امریکا د سنیټ لپاره ټاکل شوی او تر 500 کالو پورې په سیاست کې پاتې شوی او دا ځل به داتا او یا کالو په عمر کې سوګن پورته کوي چې د امریکا تر ټولو زوړ یا د زیات عمر صدر به وي. د ورجینیا یونیورسټي لری ساباتو وای هغه سنجیده مزاج لري او د دغه له سببه به هغه د ټرمپ نه زیات زور اخلي او خلکو ته یو توند او خو انتخاب ورکړي. جو بایدن د ډیموکرات ګوند په پرایمریز کې یو شمېر نورو آزاد فکر صدارتي کاندیدانو ته ماته ورکړي وه. په دغو کاندیدانو کې یو به د هغه نائب صدر کمالا هریس وی. د کورونا وبادله سبا بایدن ډیره کمه په کمپاین کې برخه اخستله، خو د هغه کمپاین کې زیاتې خبرې په موجوده صدر وی. د نومبر 3 مې د انتخاباتو یو ورځ وړاندې په پنسلوانیا کې خلکو ته وینا کې ویلی سبا موږ یو داسې صدرات ختمولی شو چې زمون خوندي کولو کې ناکامه شوه دی، چې زمون قام ته د نفرت ډک شعارونه خواره کړی دي. د انتخاباتو یو ورځ وړاندې بیا صدر ترامپ په ویسکانسن کې د وینا په وخت په دغه ایالت باور خودلی و. تاسو ته یاد دي چې ما څلور کاله مخکې څه ویلي وو، زه ستاسو غږ یم او موږ ټول به په ګډه امریکا یوارې بیا ستر هیواد جوړوو. دغه کار موږ کړی او موږ به یې کوو. د نومبر په 3 نیټه په امریکا کې شوي انتخاباتو کې په لویه شمېره کې رای اچول شوي او تر 90% پورې د رایو اهل کسانو رای ورکړی دي. د کاندیدانو د ګټې ترمنځ لږ فرق ښایي چې امریکا په سیاسي توګه څومره تقسیم شوي او عدالتي چیلنجونه ښایي د انتخاباتو نتیجو فیصله به په عدالتونو کې کیږي. خود دغه نه هم سخکار د ویشل شوی هیواد متحد کول دي.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د امریکا د ډیموکرات پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن په حق لا چې اټکل کیږي، امکان ده چې هغه به د امریکا راتلونکي صدرۍ نو د هغه سره به د نائب صدرې په حیثیت باندې کاملا هریس کار کوي. کاملا هریس د امریکا د تاریخ لومړی میرمن بې چې د نائب صدرې په حیثیت په ټاکل کیږي. کاملا هریس چې یو خزه ده او بیا سپین پوستکی هم نه ده او د امریکا د مرستیالي صدارت د څوکۍ لپاره ټاکل شوې ده، نو نه یوازې تاریخ جوړ کړی دی بلکې د امریکې دغه پخوانی روایت هم بدل کړه چې د امریکې مشری به سړی کوي او بیا خاص کر سپین پوستکی سړی. د شپږو پنځوستو کالو کاملا هریس د کالیفورنیا نه سلیټره ده او مورې د هندوستان او پلارې د جمایکا نه وو. د امریکې په تاریخ کې دا لاول ځل دی چې په یوې اوچتې حکومتي څوکۍ باندې یو ښځه ټاکل کیږي. کاملا هریس بریا هغه میرمنو ته امید ورکوي چې څوک څلور کاله مخکې د هیلری کلینټن د ماتې سره نا امید شوی وو. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا تفصیلي رپورت نصر الله وړاندې کوي.
کاملا هریس د امریکې د تاریخ لومړۍ میرمن ده چې د نائب صدر په حیث ټاکلې شوې. کاملا هریس چې یو زنانه ده او بیا سپین پوستې هم نه ده او د امریکې د مرستیالي صدارت څوکۍ ته وټاکلې شوه، نوموړي نه یوازې تاریخ جوړ کړو بلکې هغه د دوو پیړیو څخه روان روایت هم بدل کړ چې د امریکې مشري به سړو کوله او بیا خاص کر سپین پوستو. شپږ پنځوس کلنه کاملا هریس د کالیفورنیا نه سینیټره ده او مور یې د هندوستان او پلار یې د جمیکا نه وو. میرمن هریس په اصلي توګه د امریکې مختلف نسلي یووالی ښایي، کوم چې د امریکې د طاقت په ځایونو کې ډېر کم لیدل کېدو. کاملا هریس د یو تور پوستې امریکنۍ په حیث ډېر په ښکاره توګه د پولیسو د زیاتیو او د سیستمیټیک نسلي توپیر په خلاف اواز چت کړی. د امریکې په تاریخ کې دا تر دې دمه لومړی خزه ده چې حکومت کې یوې لوړې درجه ته ټاکلې شوې. د کاملا هریس بریا هغه میرمنو ته امید ورکوي چې څوک څلور کاله مخکې د هیلری کلینټن له ماتې سره نا امید شوې وي. کله چې د ډیموکراتیک ګوند له طرفه د صدارت د امیدوار جوړېدو لپاره نوموړي خپلې هلې ځلې ختمې کړې، نو ښاغلي بایدن د ځان سره د مرستیالي صدرې په توګه ونوموله چې د دې انتخاباتو د ګټې وروسته به د جو بایدن سره د امریکا د مرستیالي صدرې په توګه د جنوري پر 6 نیټه حلف پورته کوي. د امریکې د سینټ د غړي جوړېدو نه مخکې ښاغلي د سان فرانسیسکو لسوالۍ د اټارنی یا وکیلې او بیا د کالیفورنیا ایالت لوی سارنوالی یا اټارنی جنرل په توګه دنده ترسره کړې او د ښاغلي بایدن سره د مرستیالي په توګه د کاملا هریس ټاکنه خورا اهمیت لري، ځکه چې هغه به تر ټولو پخوانی صدر وي چې د 8 کاله عمر کې به حلف واخلي او د 2016 کال کې د دویم ځل لپاره جمن هم نه دی. کاملا هریس ډیر ځله خپل د نائب صدرې د پاره نومونه د هغې تور پوستو ښځو د کوششونو تسلسل ګرځولې کوم چې د نوموړي نه مخکې تیرې شوي او همیش بې ارزښته پاتې شوي دي، په شمول د استادې او ښوونکي میری میک لاید بتون، د مدني حقوقو فعالې فنی لو هامر او د کانګرس د غړي شیرلی چشلم چې لومړی تور پوستې ښځه وه چې په کال 1902 کې د خپل ګوند دارت د امیدواری لپاره په لټکی و. کاملا هریس چې کله د اگست په میاشت کې د نائب صدارت د امیدواری لپاره خپل نومونه ومنله، په خپل وینا کې ویل چې موږ ته زیاتره د دوی کیسې نه ویل کیږي، خو د یو امریکایي په حیث موږ د دوی په وګو ولاړ یو، چې په مطلب یې دا د هغو د ستړو او کوششونو نتیجه ده. په دې حال کې چې خلک د کاملا هریس ګټې ته ډیر خوشاله دي، خو بایدن او میرمن هریس تا ډیر چیلنجونه یا ستونزې مخې ته دي، چې پکې د کرونا وبا، زیاتیدونکي نسلي توفیر او د پولیسو لخوا د یو سو تور پوستو امریکایانو وجنه هم شامل ده. بلخوا هغه ځوانان او ترقی پسند خلک چې د پولیسو په دې موجوده طریقه کار د ډرګ یا مخدره توکو او د داسې نور قسمه ادارجاتي پالیسیو کې یکدم بدلون غواړي، د میرمن هریس د پخوانی پرازیکیوټر یا سرکاري وکیل په توګه کار ته په کتلو سره دومره هیلمن نخکاری. کاملا هریس چې په کال 1948 کې خپل مور پلار ته په هغه وخت کې زیږیدلې وه چې دواړه د مدني حقوقو په غورځنګ یا سیول رایټس موومنټ کې فعال وو. د مور نوم یې شیمالا ګوپلان چې تعلق یې د هندوستان سره وو، او د پلار نوم یې ډانلډ هریس دی چې یو تور پوسته وو او د جمیکا سره یې تعلق و. مور او پلار یې د کالیفورنیا برکلی یونیورسټی کې د یو بل سره ملاقات شوی وو چې په 1908 کې د مدني حقونو د پاره یو مرکز ګڼل کېدو. کاملا هریس او خور یې چې کله په کچه عمر کې وو، نو مور او پلار یې یو بل نه طلاق اخیستی وو، نو پالنه یې مور کړې چې نوموړی یې په خپل ژوند تر ټولو لوی اثر ګرځوي. کاملا هریس د هاورد یونیورسټی نه سبق ویلی چې په تاریخي توګه تور پلو کالجونه او پوهنتونونه دي، ښاغلي په ایچ بی سی یوز کې په منظم ډول کمپاین هم کړی چې هڅه کوي چې د تور پوستو ځوانانو او میرمنو لخوا رامنځته شوي اندېښنې لرې کړي او د سیستماتیک توکم پالنې یا نسلي توپیر د منځه ختم کړي. د میرمنی هریس بریا کولی شي چې ډوري تور پوستې میرمنې سیاست ته وهڅوي. کاملا هریس د خاون نوم ډګ ام هاف دی چې د یهودیت مذهب منونکی دی. د بایدن او هریس د کمپاین لپاره ځان وقف کوونکی یو 40 کلن زوړ وکیل چې د نسل نه اشیایی او هسپینک یا سپینش دی، ویل چې دا یې لومړی ځل دی چې ځان یې سیاسي کمپاین ته خوشې کړی. چې کله ترې وپوښتل شول چې ولې دې خپلې لونه راوستلې دي چې عمرونه یې شپږ نه او 12 کاله وو، ښاغلي ویل چې میرمن هریس وګوري. هغې زیاته کړه، زه غواړم چې زما لونه دا وګوري چې یوه ښځه څه کولی شي.
د امریکا د انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو تر مخه د ډیموکرات پارټي امیدوار جو بایدن با د امریکا راتلونکي صدرې او د هغه سره د نائب صدرې په څوکۍ با کاملا هریس کار کوي. د امریکا د انتخاباتو د غنټیجو ته نړیوال مشران څنګه ګوري او سوای د وایس اف امریکا ریپورت په ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکای نوې منتخب شوی صدر جو بایدن او مرستیال صدر کاملا هریس ته د مبارکۍ په پیغامونو کې نړیوال مشرانو د امریکای سره د خو اړیکو او نړیته د ورپېخو چیلنجونو په حق له د نوو شمنو سرګندونه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي چې د جو بایدن او کاملا هریس ته مبارکي وایي، او د منتخب صدر جو بایدن لخوا د جمهوریت په اړه نړیوال اثر مشري زی غونډې او په بډو رشوتونو کې ککړ د هوادونو د مشرانو لخوا پټ کړل شوی دولت او د غیر قانونه پیسو د پټ پنازیونو په اړه ورسره کار کول ته سترګې پلار دی، او دا چې په افغانستان او په سیمه کې د سولې لپاره هم امریکا سره کار کول ته آماده دي. جو بایدن د صدر باراک اوباما د صدارت په وخت کې د مرستیال صدر په حیث د ترهګرانو د ځپلو سره د مرستو او د پاکستان امریکا د تعلقاتو په چارو د پاکستانی مشرانو سره ډېرې خبرې کړې وې. پاکستان کې د ترهګرانو د ځپلو سیمو د ترکه لپاره د کیری لوګر بل باندې هم جو بایدن وو. ویل کېږي د پاکستان د پوز لخوا په دغو پیسو کې په ځینو شرطونو د اعتراضونو وروسته دغه ژمنې عملي نه شوې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پرله پسې دوه ټویټ کړي دي. په لومړي ټویټ کې مودی ویلي چې جو بایدن ته په غټه کامیابۍ مبارکي وایي او وړاندې یې لیکلي دي چې د مرستیال صدر په حیث د هندوستان او امریکې تعلقاتو د مضبوطولو لپاره د ده کردار ډیر اهم او ارزښت لري او یو وار بیا سترګې په لار دی چې په ګډه سره د هند او امریکې تعلقات لا د نورې لوړې کچې ته ور ورسوي. په دویم ټویټ کې کاملا هاریس ته د زړه د کومې نه مبارکي ویلې ده او وړاندې یې لیکلي دي چې د دې کامیابي یوه نوې لاره ښودلې ده او دا نه یوازې د دې د وړو خاندو بلکې د ټولو هندي نژاد امریکایانو لپاره د انتهایي فخر خبره ده. د باور لري چې د هند او امریکې مخ په وړاندې تعلقات به د دې په مشرۍ او مرستو سره نور هم مضبوط شي. د امریکې د مرستیال صدر کاملا هاریس مور د 19 کالو په عمر کې د یو طالب علم په حیث امریکې ته راغلی و. د دې مور د هندوستان د تامل ناډو سیمې سره تعلق لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نوې منتخب شوی صدر جو بایدن او مرستیال صدر کاملا هاریس ته په کامیابۍ مبارکي ویلې ده او وړاندې یې لیکلي دي چې افغانستان د امریکې سره هر اړخیزه ستراتیژیک ملګرتیا یعنی افغانستان کې په سوله راوستلو او د ترهګرۍ په ضد د هلو ځلو په ګډون یو بنیادي ملګری دی. دا تعلقات نور هم مضبوطولو او مخ په وړاندې بوتللو ته سترګې په لار دی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو سره یو لوزنامه کړې چې وروسته یې بین الافغاني خبرې شروع شوې دي. بین الافغاني خبرو د ځینو اختلافاتو په وجه پرمختګ نه دی کړی. افغانستان کې پروستو کې تشدد سوا شوې او نه یوازې امریکایي چارواکو بلکې سړونکو هم په افغانستان کې د سولې په عمل تشویش څرګند کړی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې د بایدن او کاملا هاریس ته مبارکي وایي او دا چې د جو بایدن سره یې په شخصي کچه ډیر خط او تر د سلويختو کالو راهسي مراسم دي او بایدن د اسرائیل یو خملګری ویني او دا یقین لري چې د اسرائیل او امریکې خصوصي ائتلاف نور د مضبوطولو لپاره د دواړو سره په ګډه کار جاري ساتلو ته تیار دي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په دموکراتیک صدر ډونالد ټرمپ او د لومبې مېرمنې ملینا ټرمپ هم مننه کړې چې دوی د اسرائیل په ګټه کارونه کړی دي. د صدر ډونالد ټرمپ مرسته په لومبې ځل یو شمېر عرب هیوادونو اسرائیل په رسمي توګه نه یوازې ومنلو بلکې ورسره د تجارت او نورو چارو کې هم د هلو ځلو کولو په اړه خبرې پیل کړې دي. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن ویلي چې په تاریخي ګټه د امریکا منتخب شوی صدر جو بایدن او مرستیال صدر کاملا هاریس ته هرکلی وایي. دی لیکي چې امریکا د دوی ډیر اهم ملګری دی او موسمي بدلون نه واخله تر د تجارت او امنیت په اړه په شریکو ترجیحاتو د امریکا سره په ګډه کار کولو ته سترګې په لار دی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو په ټوټر لیکلی دی چې جو بایدن او کاملا هاریس ته مبارکي وایي او دا چې دواړه هیوادونه نږدې ملګري شریکدار او ائتلافیان دي. دواړه هیوادونه داسې تعلقات لري چې په نړۍ کې مثال نه لري او هم په دې بنیادونو تعلقاتو وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دی. د نیوزیلند وزیر اعظم جسندا آردن په ټویټ کې د مبارکۍ د پیغام ترڅنګ لیکلي دي چې نړۍ دا وخت د یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده او د امریکې د منتخب شوي مشرانو د یووالي پیغام دوی هم لري.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د ملک د مخالفه سیاسي ډلو مشرانو د امریکا صدارتي ټاکنو په بریالیتوب جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي ویلې ده. وزیر اعظم عمران خان په خپل پیغام کې وایي د امریکا د نوي ټاکل شوی صدر د خوا د جمهوریت په حق لا د نړۍ د مشرانو غونډې ته منتظر دي. د پاکستان د مخالف مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف د امریکا د نوي صدر جو بایدن په نوم د مبارکۍ په خپل پیغام کې هیلخ کار کړی دا چې د جو بایدن په مشرۍ کې به د امریکا او پاکستان تعلقات مضبوط شي. د غشان د مخالفه پیپلز پارټي چیئرمن بلاول پټو زرداری په خپل پیغام کې تمخودلې ده چې د نړۍ په زوړ جمهوریت ملک تر سره شوی صدارتي انتخابات به په دنیا کې د اولسونو د جمهوریت د ودی د هیلو لپاره یو ښه خبري. د جمهوریت سیاسي چارو مبصرین باور لري چې د امریکا د صدر په توګه به جو بایدن په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکو سیاسي ډلو لپاره د ډاډ سبب وګرځي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
وزیر اعظم عمران خان په خپل دغه پیغام کې دا نه د پډاګه کړي چې کم درغله مشران یادوي، خو هغه وخت ته د رسیدو وروسته پر لپسې په خپل سیاسي مخالفینو او په ځانګړي ډول په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د درغله تورونه لګوي او وایي د هیواد د خزانې نه پیسې په ناقانونه توګه د ملک نه بهر وېستلې. نواز شریف د عمران خان دا تورونه ردوي او وایي غبن نه دکړي، خو د پوز د جمهوریت ضد غوښتنې نه منلې او عمران خان د پوز لخوا اقتدار ته رسولي شوی. نواز شریف چې دا محل په لندن کې میش دی او پاکستان کې پر ضد د غبن مقدمه روان دي، هم د امریکا نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن ته صدارتي ټاکنو کې په بریالیتوب مبارکي ویلې ده او په ټویټر یې هیله ښکاره کړې چې د جو بایدن په مشرۍ به د امریکا او پاکستان اړیکې پیاوړې شي. اخوا پاکستان کې د مخالف پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری هم جو بایدن او کملا هیرس ته په صدارتي ټاکنو کې په بریا مبارکي ویلې او په جاری کړې بیان کې هیله ښودلې چې د نړۍ په زوړ جمهوریت هیواد کې ترسره شوی صدارتي ټاکنې به په دنیا کې د اولسونو د جمهوریت د پیاوړتیا د هیلو لپاره یو ښه خبر راوړي. ښکاره دی وی چې دا محل په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد او د هیواد دننه د آزادو انتخاباتو په حق کې د یو ول سیاسي مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یو تحریک چلوي چې غواړي موجوده حکومت د ختم کړي شي او د هیواد په جمهوریت نظام کې د پوز لاسوخنه ختم شي. سیاسي او جمهوری چارو سیړونکو وای د جو بایدن د امریکای د نوې صدر منتخب کېدل به په پاکستان کې د جمهوریت په پیاوړتوب خ اثر وغورځوي. پاکستان کې د جمهوری قدرونو د ودې لپاره کارکونکو ټینګ ټینګ فیل ډیټ مشر احمد بلال محبوب دی وته وای د امریکای پالیسیانې د هغوی د خپل مفادات او تابع وي.
جو بایدن او انکی حکومت شاید جمهوریت کې حق مې زیاده پیشنیټ ہوگی اور زیادہ جوش کے ساتھ اس کی حمایت کرے گی، انسانی حقوق کے لیے بھی زیادہ حمایت کرے گی.
هغه وای زما په اند د جو بایدن حکومت به په پاکستان کې د جمهوری قدرونو او د بشری حقوقو په باب لا زیات جوش اوخایي او د هغه د ګټه خ اثرات به په پاکستان کې د حکومت پر ضد جاری د مخالف سیاسي ګوندونو په تحریک هم غورځيږي. اخوا د سیاسي چارو یو بل سیړنکار او وتلی خبريال اویس توحید وایس اف امریکا ډیو ته وای په لومړی سر کې به د جو بایدن زیاته توجه د خپل هیواد د ننوي، ولې چې دا وخت امریکا د خپل مینځ تقسیم ښکار ده.
لیکن ظاهر بات ہے کہ تقویت تو ملے گی ڈیموکریٹ حکومت سے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نواز شریف کی جو ہے، لیکن کوئی براہ راست مداخلت ہوگی یا پس پردہ مداخلت ہوگی میں ایسا نہیں سمجھتا.
ہغوائی نگنی چی دا جو بائیڈن دا امریکی دا صدر جوڑے دو سر با دا پاکستان دنن دا حقی سا زیاد اثرات وی، خود ہغا گٹا با پا پاکستان کی مخالف سیاسی گندونو تا سنا سا تقویہ ضرور ورکڑی، ولی نوینی چی جو بائیڈن با دلتا دا جمہوریت پا حق کی نیخ پنیغا مداخلت وکړي. د امریکا د نوی منتخب صدر جو بایدن لپاره په پاکستان کې د طاقت توله او سیاست د مخکنه معلومی خبرې دي او د پخواره هڅې په پاکستان کې د کیریلو ګربل د لارې د سیاسي او جمهوریت حکومتونو د ملاتړ نیت ښکاره کړي دي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا صدارتي انتخاباتو حتمی نتیجو راتلو نه پس اٹکل کیږي چې د امریکا د ډیموکرات پارټي امیدوار جو بایدن با د امریکا راتلونکي صدري. نو سپوري چې غیر رسمي نتیجې راغلي دي، نو جو بایدن ته د ګرد نړینا د مبارکۍ سلسله هم شروع شوې ده. په پاکستان کې هم پوهان وایي چې بایدن د راتلو سره به جمهوریت وده وکړي، د بشري حقوقو سرغړونو ته به پام وشي او په سیمه کې د وسلې اسغل به هم کم شي. سړنکاران دا هم هیله مندي چې په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې به هم دوامدار وساتل شي. بلړخته په سوشل میډیا باندې هم د جو بایدن د ممکنه صدر په حیثیت انتخاب په حواله سره بحث روان دی. په دې اړه نور تفصیل د دیو خبريال ریاض حسین راکړي.
په مرکزی خار اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر منظور پریدی وایي ریپبلیکن ګوند زیاتره پوځي امریتونو سره ښې اړیکې ساتلې دي، خو بیا ډیموکرات ګوند زیاتره جمهوریت ته د ودې ورکولو لپاره خپل حالې ځړې کړې دي. امید څرګندېږي چې نوې ټاکل شوی صدر جو بایدن هم په پاکستان او جنوبي ایشیا کې جمهوریت ته مرستې ورکړي او د بشري حقوقو د سرغړونې د مخنیوي لپاره هم اواز اوچت کړي.
ڈیموکریٹ دا کوشش کی چاغا جمہوریت کا وہ دور کی نان پولیٹیشن دے پتی باندھے اڑی کی پکانو کے پمنس کی ساتل ایشو ہوئی تھی ڈیموکریٹ پکولا نڑے کے بشری حکومت دا پارا ہو آواز ہو چکی چکم معاہدے دا افغانستان سر کڑی دی طالبان سر کڑی دی یا دا افغانستان پہ اڑا باندھے کمے خبر اتری ایشو ہوئی تھی نظما پخیار باندھے دو بائیڈن با آغا مخ پر بوزی
صحافی حامد میر لکھلی دی چے پکال 2008 کے دا پاکستان حکومت جو بائیڈن تا ہلال پاکستان ایوارڈ ورکڑے وو حسین حقانی دا پاکستان پا امریکہ کے پخوانی سپیر لکھلی دی نن کا صحافیان دا جو بائیڈن او پاکستان دا ملگرتیا تبصرے کوی خو نادیدہ خلکو پا ہغا وقت کی دا بائیڈن سرا دا دوستے جمہوریت دا بحالے او دا بائیڈن لوگر بل پا سر حقوی غدار گردولی دی پا عبدالولی خان پوہنتون کی دا نڑیوالو اڑیکو دا سانگ مشر ڈاکٹر عبدالشکور وائی جو بائیڈن دا امریکہ او پا نڑیوال سیاست کے یو لویا تجربہ لری او امید دے حقوی با دا پاکستان او جمہوریت دا پارا گٹور ثابت چھی
جو بائیڈن تریکم پندوس کال تجربہ لری دا امریکہ پا سیاست کی دا کدوا دل دے نائے صدر پاتے شوئے دے تاریخی طور کمنگو گورو ریپبلیکن دا پاکستان اخو ویو تعلقات گردی زمان حضر طور اسٹیبلشمنٹ دا سوی دارو سر دا ڈیموکریٹ سو یو خپل نظر دے تعلقات بانی جمہوریت پا خبر بانی دا پاکستان و دیمون
د نومبر په شلمه نیټه کال 1920 کې په پنسلوینیا ریاست کې زیږیدلی جوزف بایدن په 1988 کې سیاست تراغلی وو او د یو وکیل په حیث مقامی کونسلر منتخب شوی وو مطبوعات وایي په کال 1922 کې د سینټ غړی منتخب شو او په کال 1988 کې د امریکې په عامو ټول ټاکنو کې د صدارتي امیدوار په توګه برخه اخیستې وه په کال 2008 کې د بارک حسین اوباما سره د نائب صدر په حیث اوټاکلی شو او د هغوی سره په دویم دل نائب صدر پاتې شوی وو د امریکا د صدر لخوا جو بایدن په کال 2019 کې صدارتي میډل آف فریډم هم ترلاسه کړی وو ریاض حسین وایس آف امریکا ڈیوا مردان
د امریکې د صدارتي انتخاباتو حتمی نتیجې راتلو نه پس چې په لاول ځل په امریکا کې د ایشیایي افریقایي نسل او د ړومبنۍ ښځې په حیثیت باندې کیمیلا هاریس نائب صدر وټاکل شي نو دې سره په پا پاکستان کې ښځې وایي چې دوی ډېر امید موندلې ده په خیبر پختونخوا کې هم ښځې هیله مند دي چې دا بدلون او د دغه ښځې اواز او اثر به د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پالیسو کې هم ښکاره شي او دوی هیله مند دي چې کیمیلا هاریس به د دوی لپاره هم د امن خبره وکړي نور تفصیل د صادق قاسم شاه په دې رپورت کې واوري
د پیښور په هنتون د سیاسيات شوبې استاذه پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وای
دغه کتا سو تقریر وګوره او د ریزلټس نه بعد نو هغه وای چې په خپل دا وای چې زه اولنې خزایما او زه د ډیفرنٹ ریس نه یما او زما په خیال کې دا یو د ټولو هغه ماشومان او هغه جنکو چې څوک دا دلته راتلل غواړي او څوک دا لار اختیار کول غواړي غیته نور مسانه شو نو زما مچ دا یو ډیر غټ د امریکای چې کوم سیاست ته هغه کې یو ډیر غټ بدلون دی
سیرون کې وايي د کمالا هاریس دغه انتخاب د امریکای سیاست کې بدلون ته هم اشاره کوي مخکې میرمن هیلری کلینټن انتخاب کې دغه صنف وجه ډیر مخالفت کتلی وو خو دا ځل دغه رکاوټ هم لري شو پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وایي دا هیله لري چې د افغانستان او د پاکستان په حق له به هم امریکا خپل پالیسو باندې نظر واچوي
جو بایدن په خپل هم انوایرنمنټلیست هم دی هیومنیست هم دی هیومن رائټ اکټیویست هم دی نو موږ ته دا تمه لرو او دا امید لرو چې دی کومه پالیسی د افغانستان طرف ته ده دی باندې به دوباره سوچ کوي او دا به ریویزټ کوي
د پښتنو ښځو سیاسي غورځنګ د واک یو غړي سنای جاز وای دا یو لوی خبره ده چې د یو هندي او افریقایي نسل یو امریکایي ښځه دا ځل امریکا کې نائب صدر په حیثیت منتخب شوه دا نور خوځو او جنکو ته ډیر هیله ورکوي
او زما په خیال چې د کې به یو غټ بدلون دا راځي چې امریکا چې څنګه خپل پالیسي ساتي د مختلف ملکونو سره د جنگ او د طاقت زما دا سوچته چې کله خزه یو داسې مهم چوکۍ باندې راشي هغه اول امن یا صلح خوښوي نو زمونږ ډېرې هیلې دي د بحثې د خزه بحثې د بشري حقوقو د کارکونکو چې دلته به امریکا په پالیسو کې ډیر بدلون راځي
د قائد اعظم پوهنتون یو استاد مونا نصیر هم وای د کمالا دیوی هریس یو تنو نسل لرل نه باوجود دغه چوکای ته رسیدلی ده. هغه غنی چې څنګه امریکا کې خلکو سیاست او الیکشن کې د سنف دغه تفریق ختم کړو د امریکای پالیسو کې به هم د نورو ملکونو لپاره دغه ځا نائب صدر خپل اثر وخای.
کاملا وایس پرزیدنت چې کومه ده نو دا به د خپل دغه د پاره نه د خزو یا د حقوق یا د وومن رائټس او هغه باندې په صرف आवाज نه اوچتای بلکې د دې چې کوم امپیکټ دی د هغه چې کوم پالیسیز دی هغه په زموږ په دې خطه باندې په سپیشلی خزو باندې په افغانستان کې د پښتونخوا کې غریبم سیګنیفیکانس او امپورټنس په لری د دې आवाज یا د دې په دومره اوچت ځکه کې ناستل یا په ایشوز باندې आवाज اوچتول.
سیلونکی وای دی یو امریکایي خزه د امریکای نائب صدر چوکای ته رسیدل یو ښه علامت دی او دای خوشبینه ګرځولي او دوی هیله لري چې د امریکا پالیسیانو کې د دغه واکمنو د لارې بدلون به د نړۍ نورو ملکونو لکه افغانستان او پاکستان کې هم وښکاري. سادیہ قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. مطبوعاتو ته د کټنین مطبوعاتو کوم خبرونه لزې ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د تیر سو هفتو راسي د ګردي دنیا په اخبارونو، مجلو او آنلاین خوریدونکو اخبارونو کې د امریکای د صدارتي انتخابونو خبرونه په لومړي صفحه چاپ کیږي. اوس هر کله چې امریکا کې انتخابي عمل سر ته رسیدلې دی او د حتمی نتیجو اعلان کېدو سره حالات اوس ښه په ډاګه شوي دي، نو په عالمی او امریکنو اخبارونو کې اوس په صدارتي شو انتخابونو د تبصرو سلسله شروع شوی ده. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم د نن ورځ خپله اداریه د جو بایدن د کامیابی د سرخط لاندې لیکلی ده. نیویارک ټایمز د خپلې اداریې په شروع کې لیکي چې د امریکای اولس د عامرانه قام پرسته دلدل نه په ډیر احتیاط سره درستو کېدو او راوتو قدم پورته کړی دی. د انتخابي نتیجو په مرتب کېدو کې به یقینا چې صورت لګي او نتیجه اوس ښه په ډاګه شوې ده. جو بایدن وایټ هاوس ته د ننوتو د پاره مطلوبه ووټونو نه هم زیات اخیستي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې زموږ په جمهوري ادارو د صدر ټرمپ څلور کلیزه یرغل ډیر زر خپل انجام ته رسیدو والی دی. ادارې لیکي چې موجوده صدارتي انتخابي مقابلې په ګرد امریکا کې د خلکو جذبات سخت راپارولي دي. د کورونا وایرس په عالمی وبا کې د لوی جانی او مالی نقصان کولو او د سختو احتیاطي بندیزونو باوجود امریکایي قام د صدارتي انتخابونو کې په دومره لوی شمیر کې ووټونه واچول چې په تیرو وختونو کې نظیر نشته. صدر ټرمپ له اوس هم د خلکو د راغونډولو چل ورزي، اگر که دا راغونډ کړي خلک به دله هیڅ فائدہ ورنه کړي. ښاغلی بایدن یقینا چې د امریکای په تاریخ کې د تیرو ټولو صدرانو په نسبت زیات ووټونه اخیستي دي. صدر ټرمپ ورپسې دې لحاظ سره په دویم نمبر تاریخي شخصیت راغلی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د ووټرانو دې تناسب د دواړو امیدوارانو د حلقو دننه مایوسي خوره کړې ده، او هغه دا شان چې د جو بایدن ملګرو خو امید لرلو چې د ټرمپ د دور د اثراتو ختمولو دپاره به د یو مضبوط غزار کولو خاوندان شي او په سینټ کې به دومره بول بالا شي چې د خپلې خوښې قوانین به جوړولې او منظرولی چې خدا سی و نشوا. بل طرف ته د ټرمپ د ملګرو دننه دا مایوسی خوره شوې ده چې دوی په دویم ځل اقتدار کې را نغلل او خپل مخالفین کې نه بچ پاتې شول. خو ادارې لیکي چې دا د امریکایي قام خوش قسمتی ده چې جو بایدن د دواړو غاړو ځان ته د رانږدې کولو لوس کړی دی. دا د یو داسې مشر له خولې وتی الفاظ یقینا چې د خوشاله خبره ده چې په خپل دور کې د ووټرانو خپلو کې د تقسیمولو او دا شان د دوستانو او د دشمنانو د ډلو پیدا کولو کار کړی دی. ادارې زیاتی چې په راتلونکي وخت کې د صدر ټرمپ له طرفه د غیر متوقع اقداماتو او د خطرناکو غلطو معلوماتو خورېدو ویرشته دی. خو په دې توجن وخت کې باید چې د سړی سینې نه کار واخیستی شي. امریکا په خپلو استوګنو دا ذمواري ورچي چې خپلو مشرانو نه د خپلو کړو تپوسو کی او د دې فیصلې اختیار هم ورکي چې امریکنه قام دی څنګه وي. خلکو په ډېر لوی شمېر کې د جو بایډن د یو موټی کېدو او د تیر په هیره د غږ مرسته کړې ده او دا یقینا چې د خوشحالۍ خبره ده. امریکنیانو دا خوشاین امید خپل کړی دی او جو بایډن یې خپل نوی صدر تسلیم کړی دی. اوس به اصلي کار په جنوري کې شروع کیږي کله به چې جو بایډن د کشالو نه ډک خپل دفتر ته ننوځي. ټرمپ یقینا چې دته یو کمزوري امریکا پرېښودې ده کومه چې د په تیرو څلورو کالو کې نه یوازې کمزورې کړې ده بلکې نیستمنه او بیماره کړې هم ده او چې هر طرف ته پکې د خپل مطلب خلکو د عمل دخل له ثوابه لوی نفاق خور شوی دی. د صحت په معامله کې د امریکایي نظام د ذکر وړ نه دی پاتې. هر کله چې د کډوالو په بابله ظالمانه پالیسو او نسلي منافرت حکومتي اډانه ټوله ګډه وډه کړې ده. په تیرو څلورو کلونو کې چې کوم نقصان شوی دی د دې دومره زر را سرکول آسان کار نه دی. د سینټ د حالت معلومات لا نشته او ښکاري داسې چې ریپبلیکن به پکې بالا راشي. په داسې حالاتو کې به حکومت هم لکه د امریکني اولس خپلو کې دوه پړقه وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبري خپرونه ده. د پاکستان سپریم کورٹ یو قاضی جسٹس مقبول باقر وای چې د جسٹس فایز عیسا پر صد د ریفرنس فیصله وزیر اعظم عمران خان پخپله کړی و او په دې کې د مرکزی کابینه سره سلا نه وکړي کم چې د آئین پر صد ده. د جسٹس فایز عیسا پر صد د صدارتي ریفرنس فیصله سپریم کورٹ د روان کال د جون په میاشت کې کړی و او دا ریفرنس یې کله دم ګرځولې وو. او په دې فیصله کې جسټس مقبول باقر یو اختلافي نوٹ کې ویلی وو چې دا ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیګلو فیصله وزیر اعظم عمران خان ځانګړي فیصله وا او وزیر اعظم په دغه مهمه فیصله کې د کابینه سره سلا نه کول د دستور پر ضد دي. جسټس فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس تیر کال هغه وخت جوړ شوی وو کله چې دوی فیض آباد احتجاجي ناستي فیصله په وخت د فوز او آی ایس آی په کردار باندې تنقید کړی وو. د دیو خبریال اورنگزیب خان په خپل ریپورت کې نور تفصیل راکړي.
د نومبر 3 مې نیټه جسټس فایزی سره پر ضد ریفرنس فیصله په حق لا جسټس مقبول باقر یو اختلافي نوٹ یا تحریر لیکلی وو چې مکمل تفصیل یې اوس د پاکستان په میډیا خور شوی دی. د اختلافي تحریر کې جسټس مقبول باقر وایي چې مرکزی کابینه د دستور تر مخه یو غوره اداره ده او وزیر اعظم لخوا فیصلو په وخت مرکزی کابینه منظوري نه غستل د دستور پر ضد دي. او جسټس فایزیسا پر ضد ریفرنس لیکل او فیصله وزیر اعظم خپل کړي وا او مرکزی کابینه سره یې سلا نه وکړي او داسې کول نه داسې لګي چې وزیر اعظم عمران خان خپل یو حکومت غواړي کوم به چې دستور پر ضد وي او دا نشي کېدی چې یو منتخب حکومت کې ټول اختیار وزیر اعظم ځان سره وساتي. د سترې محکمې جسټس فایزیسا پر ضد د خپلو اساسو د پټولو او د صدارتي ریفرنس کال 2019 مئی په میاشت درج کړی شوی وو او د کال د جون په میاشت کې ستره محکمه دا ریفرنس کلدم ګرځولې وو. د جسټس مقبول باقر د اختلافي تحریر چې دا ریفرنس وزیر اعظم په وینا جوړ کړی شوی وو او په دې کې د کابینه سلا نه و شامله نو آیا په دې حق له اوس د وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم څه کاروي کېدی شي؟ د تپوس په ځواب د سپریم کورټ بار صدر لطیف افریدی وایي چې بالکل وزیر اعظم پر ضد په دې ځانګړې فیصلې کاروي کېدی شي. خو دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې همیش غیر عیني کارونه شوي دي او حکمرانانو د خپلو مفاداتو لپاره سو واري دستور مات کړی دی او خپل ذاتی ګټو لپاره یې پکې ترامیم کړی دي. لطیف افریدی وایي
دا ډیر دا یعنی مقدس او ډیر لازم دستاویز ګڼل شي چې پاره د ملک حکومت چلیږي اصول وي پکې او په دغه اصولو کې د صدر خپل اختیار وي د کابینه خپل اختیار وي طریقې کار وي او د وزارت خارجه خپل وي د فوج خپل وي د پلچا خپل وي او دوی ټول په دغه باندې یو اتفاق راي جوړ شي چې دا هر سړی به په دغه قاعده پدغه دایرو کې وشيږي چې کوم پاین کې ورکړی دی.
د ستري محکمې جسټس فایزي پر ضد د صدارتي ریفرنس کال 2019 د پاکستان مسلم لیگ د حکومت په وخت د فیض آباد احتجاجي ناستې فیصله نه پس درج کړی شوی وو. په کوم فیصله کې جسټس فایزی سا د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې ISI په کردار سخت تنقید کړی وو. د تیری کې لبیک د احتجاجي ناسته چې کله ختمېده نو په سوشل میډیا خور شوې یو ویډیو کې یو پوزي افسر مظاهرېچانو ترمنځ رقم تقسیمولو او د ویډیو خورېدو پس دا ګنګوسې پیل شوې وې چې د نواز شریف حکومت پر ضد د احتجاج کې د پوز هم سرکردار وو. دغه شان جسټس فایزی سا کوټا سیول هسپتال کې د ترخګرې پیښې پلټونو کمیسون مشر هم وو او دوی خپل فیصله کې دا وخت کورینو چارو وزیر چودری نثار او لا قانون ګرځول شوی تنظیمونو مشرانو ترمنځ ملاقات باندې سخت تنقید هم کړی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voa.diva. پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے د بلوچستان صوبائی مشر ریٹائر جنرل قادر بلوچ د مسلم لیگ نا استعفی ورکړه. د قادر بلوچ په خبره د نواز شریف نور ملګرتیا ذکر نه کوي چې نواز شریف د پاکستان د فوج او ادارو د مشرانو پر ضد ویناوې کوي. د قادر بلوچ سره سره د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د صوبائی اسمبلی موجوده غړي نواب ثنا الله زهری هم د مسلم لیگ د مرکزی ایگزیکٹیو کمیټه نا استعفی ورکړه. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزی سیکرټری جنرل احسن اقبال په خپل جاری بیان کې ویلي دي چې پارټي پرې خاودل د دوی ذاتی فیصله ده او پاکستان مسلم لیگ نواز پارټي دوی سره چرې هم بے وفایي نه ده کړې. یاد دی وی چې د نواب ثنا الله زهری، قادر بلوچ او د مسلم لیگ نواز اختلاف د پی ڈی ایم د 15 اکتوبر د کوټې د جلسې وروسته ښکارا شوې وو. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د لیوا خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د قادر بلوچ په خبره د نواز شریف نور ملګرتیا ځکه نه کوي چې نواز شریف د پاکستان د پوز او ادارو د مشرانو پر ضد ویناوي کوي. د بلوچ په خبره د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ په جلسو کې نواز شریف او نورو سیاسي مشرانو د پاکستان پر پوز بې ځای نیوکه کوي او تورونه ور باندې پوري کوي. د قادر بلوچ ترڅنګ د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د ایالتي اسمبلی اوسنی غړی نواب ثنا الله زهری هم د مسلم لیگ نون له مرکزی ایگزیکټیو کمیټه څخه استعفا ورکړه. نواب زهری او قادر بلوچ له مسلم لیگ نون څخه د کلونو سیاسي ملګرتیا د ختمولو اعلان په کوټه کې په ګډ خبری کانفرنس کې وکړ. د نواب ثنا الله زهری په خبره نواب شریف له دوی سره بې وفایي کړي. هغه وایي نواب شریف په کال 2014 کې د بلوچستان د حکومت د ور جوړولو وعده ورسره کړی و خو بیا یې وعده وفا نه کړه. زهری وای په کوټه کې د پی ڈی ایم د 25 اکتوبر په جلسه کې د ګډون دعوت نه ورکول سوی. نواب زهری زیاته کړه چې له دې وروسته به تر اخري حد د نواز شریف سیاسي مخالفت کوي. د پاکستان د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز ویاند محمد زبیر ورسنیو ته وویل د قادر بلوچ خبرې له حقیقت پرتی دي. محمد زبیر وپوښتل ک قادر بلوچ نه نواز شریف له بیانې او پرپوز نه وکړ سره اختلاف درلود نو هغه ولی پر 23 اکتوبر د کوټه پوای ډګر کې د مریم نواز استقبال کړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی جنرال سیکرټری احسان اقبال په خپل جاری کړی ویډیو بیان کې ویلي چې ملګرتیا ختم ول د نواب زهری او قادر بلوچ شخصي او ذاتی فیصله ده. ګوند له دوی سره یو ډول بے وفایي نه ده کړی. د نواب زهری و جلسې ته د نور غشتلو د تور په ځواب کې احسان اقبال ویلي چې د بی ام پی منګل مشر سردار اختر منګل او د نواب ثنا الله زهری خپل منځي دښمنی ده. د سردار اختر منګل په غشتنه یې هغه و جلسې ته نو وربللې. احسان اقبال زیاته کړي ک نواب زهری جلسې ته وربلل سوی وای اختر منګل جلسې ته نو ورتلو او په داسې کېدل د پاکستان جمهوریت غورځنګ او اتحاد د ځان رسیدلو ویره و. وتلې خبريال او د بلوچستان پر سیاسي چارو ژور نظر لرونکي سید علي شاوای نواب زهري او قادر بلوچ د بلوچستان پر سیاست زیات اثر نه لري.
پاکستان ديموکراټیک موومنت د یو لوسو د اپوزيشن جماعتو چې کوم الاینس دی دا هغه د یو مهم سیاسي ګوند سره د داسې خلکو تک چې دی دا داسې شای چې پر روانو وختونو کې د بلوچستان چې کوم سیاسي ماحول دی د ملک چې کوم سیاسي ماحول دی په هغه کې تبدیلیان روان دي.
پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوریت غورزنګ د اپوزیشن د یو لوسو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد دی. دا اتحاد د روان کال د ستمبر د میاسي پر شلم تاریخ جوړ شو. د دې اتحاد مشران وایي مهمه موخه د عمران خان د حکومت راغورځول او د ولسواکۍ ټینګښت دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای جیوا کوټه.
دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د برما فوجونو سلور کال وړاندې برما کې د خپل کم شمیر مسلمانانو د برمانو د نوري وستو د پاره د دوی خلاف یو خونړی فوجي کاروایی شروع کا. په دې لړ کې په دوی ځینې حملې د کال 2018 او د کال 2019 ترمنځ د موده کې وشوي. د دې کاروایی دویمه لړۍ د کال 2019 په اګست کې شروع کړی شوې ده. د دې خونړو کاروایو له سببه د لسو لکو نه زیات روهینګیا مسلمانان د برما نه تښتیدلي دي. دا وخت تقریبا 8,000 روهینګیا ماجر د بنگلاديش د کاکسس بازار په یو کیمپ کې پراته دي. نور یو 5,000 روهینګیا مسلمانان هندوستان، تھائیلینډ، انډونیشیا او ملایشیا کې دانه وانه پراته دي. 6,000 روهینګیا مسلمانان په برما کې پاتې شوي دي او دوی سره دا وخت دغلته ډېر د فرق سلوک روان دی او ظلم پکېږي. په دې شپږو لکو کې 1,00,000 روهینګیا مسلمانان د برما دننه د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. دوی هم په کیمپونو کې راغونډ کړي شوي دي چې زیاتره پکې پراچین صوبه کې کیمپونو کې پراته دي. امریکې د اکتوبر په 2 تاریخ د کیمری په ذریعه د یو کانفرنس بندوبست وکړو او د روهینګیا مسلمان ماجرو د پاره د بین الاقوامي مرستې پخلی وکړو چې دا شان نور ملکونه هم ډاډه شي او د روهینګیا مسلمانانو د کړمو او ارورو په کار کې په خلاص مټ امدادو کی. امریکې په دې موقع د روهینګیا مسلمانانو او د بنگلاديش د پاره د خپلې مرستې د پخلی کولو په موقع د نورو 200 ملیون ډالرو د امداد اعلان وکړو. دې سره د روهینګیا مسلمانانو د مسلې او ارورو د پاره د کال 2019 د اگست نه را پدې خو د امریکای مالی امداد 1,40,000,000 ډالرو ته ورسی. د کیمری په ذریعه د شوی کانفرنس شریک کوربا د امریکای نائب خارجه وزیر سٹیفن بایگن وو او د سره پدې کانفرنس کې د برتانیې او د یورپی یونین چارواکي او پناهګزینو د پاره د متحده قانونو های کمشنر هم ناشتو. خاغنی سٹیفن په دغه موخه خپل تقریر کې وایي چې دې کانفرنس د روهینګیا مسلمانانو د کرمو او ارورو د پاره کیدونکو کوششونه ښکارا کړل. دوی چې دا په مونږ ټول باندې لازم ده چې د دې غم لرلو خلکو لاس امداد وکړو او د دې مسلې د پوخ او اړی راښتو د پاره خپل کوششونه یو په دوه کړو. خاغلی سٹیفن دا خبره په ګوته کړه چې د روهینګیا مسلمانانو په خپل خواخه او په حیا عزت برما ته د واپس تلو د پاره د حالاتو په پیدا کولو کې د برما د حکومت لوی کردار دی. پدې لړکی د رومبي اقدام په توګه د برما لازمن دي زپلو روهینګیا مسلمانانو ته د انساني خواخوږی د امداد رسول الله پرانیږي. نائب خارجه وزیر سٹیفن اوی چې پدې کار کې به موږ برما سره ملګرتیا جاری ساتو. نائب خارجه وزیر سٹیفن دا خبره هم په ګوته کا چې پر اکیم صوبه کې د روهینګیا مسلمانانو د راپورته کړمو د سمولو د پاره د دې بنیادی سببونه د مندا لري کول پکار دي. کی پکې دغلطه د وسلو او د نشئی موادو په غلا د رسول مسله هم شامل ده. د کمی د لاس چراکین صوبه د ډیر مدینه د شر فساد مرکز جوړ شوی دی. د زیاته کا چې د مشرانو په هیڅ بنگلاديش او په سیمه کې نور ملکونو کې د پرتو روهینګیا مسلمانانو په کرمو مولا خپل ردی عمل ښکارا کول مون خپل فرض ګنو. په دې کې برما کې دننه د خپل کورونو نه بے کورشمی روہنگیا مسلمانان هم شامل دی. دوی چې موږ په روہنگیا مسلمانانو باندې بغنون کی ظلمونو کول والا تیسارو او روہنگیا مسلمانان با د دې د مستقبل په خپل د فیصله کولو د پاره په پالیسو جوړولو کې ځان سره کینو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.